ماست.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي راډیو ته خره خلاست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو، خبرونه پاکستان افغانستان ته د هندي توکو د وارداتو مخنیوی وکړ. د پاکستان ډان ورځپاڼه د شنبې په ورځ د غوی په 14مه د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې په حواله راپور ورکړ چې پاکستان هغو لاروی ته اجازه نه ده ورکړې چې هندي وارداتي توکي لیږدوي او افغانستان ته ننوځي. د هند د وارد شوي توکي پخوا د ترانزیت تړون پر بنسټ د واګه بندر او تورخم چمن له لارې افغانستان ته داخلېدل. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان کوزی دان ورسپانه ته ویل چې پاکستان د اقدام وروسته لاغ وکړ چې هند د واګه بندر لاري د افغانستان صدراتي توکو بار لاروي ته د تیردو اجازه ورنکړه. تل کوزی په وینا یو سر 500 لاري چې افغان صدراتي توکي لیکدول د وچ میوي، تازه میوي او سبزیجات پکې شامل و، لمړی د پاکستان لخوا ودرول شو او اوس هند د غلاري ته د نوتلو اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړه چې له هند څخه شاخوا 1500 لاري د کراچۍ بندرونو ته رسیدلی خو پاکستان دا موټرونه بند کړي دي. د طالبانو ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په یولس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې شنبه د غوی په 14مه خپره شوې ویل شوي چې بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنجشیر، بغلان، زابل او روزګان به سبا د درنو بارانونو، تالنده برېښنا، قوي بادونو او سیلابونو شاهد وي. تمه کېږي چې د باران اندازه به په مختلفو ځایونو کې له 10 څخه تر 1.5 میلی متر پورې وي. د بدخشان په باراک او جرمول سولې کې سیلونو خلک ته مالی زیانونه نړولې دي. په بدخشان کې طبي پیښو ته د رسیدنې ریاست د پیښو امیر محمد کمګر د افغانستان د نن رسنې ته ویلي دي چې د جمعې د ورځې سیلونو د بدخشان په جرم باراک ولسوالۍ کې کورونه، کرنیزې ځمکې او بڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو دغه مسؤل زیاته کړې چې سیمې ته ډلې استولې چې حال معلوم کړي، خو په جرم او باراک ولسوالۍ کې یو شمېر کسانو رسنې ته ویلي دي چې په سلګونو جریبه زراعتي ځمکه او باغونه تخریب شوي دي او ګڼ کورونه هم سیلونه وړي دي. راپور له مخې دغه سیلونو د فیض آباد، باراک، پرلوی لاره یو شمېر موټر هم وړي دي. خو تر دې دمه د سیلونو له امله له بدخشان څخه د سر د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته راپور نه ده راغلی. په متحده ایالاتو کې د استیناف محکمې له پریکړې وروسته د امریکا غږ د کارمندانو کار ته د بیرته راستنېدو مسله له ناڅرګندتیا سره مخ شوې ده. مخکې راپور ورکړ شوی و چې د امریکا د فدرالي محکمې د پریکړې وروسته د امریکا غږ کارمندان به احتمال ولري چې د راتلونکې اونۍ څخه په دورې توګه بیرته کار ته راستنې شي او د سازمان رسنیز فعالیتونه به بیا پیل شي. خو د ریوټرز خبری آژانس د راپور پر بنسټ استیناف محکمې په یو پریکړه کې چې په دوه پر یو ورځې صادره شوې څرګنده کړه چې هغه قاضي چې د کارکونکو د بیرته ستنولو او د 15 میلیون ډالرو مالی مرستې د بیرته ورکړې امر کړی و، د راډیو آسیا آزاد او د منځنی ختیځ د خبرونو شبکو په تړاو د صلاحیت نه لري. کورونلیا پیلارت د امریکا د قضایي حوزې استیناف محکمې قضایي د فدرالي محکمې له حکم سره مخالفت وکړ. یبه ویل چې د پریکړه نږدې د تضمین کوي چې دغه شبکه به تر هغه وخت چې د قضیه بشپړه وڅېړل شي نور په هیڅ معنی لرونکي بڑا موجود نه وي. د امریکا غږ دولتي رسوي چې بهرني لیکدونکي په نخه کوي د مارچ میاشتې رئیس متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د اجرایوي امر له صدر وروسته په عملي توګه پیژندل شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا دیرو دوډر کوم کې اوریدل شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په پرلپسې ډول د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. وړاندې به په خبرونه کې واورئ. ملګرو ملتونه هم په افغانستان کې د ازادۍ پر بیان اندېښنه ښودلې ده.
رسنۍ تر ډېره بریده سانسور دي، هغه څه نه سي خپروي چې هغه د دوی یوه نیمه د ضعف نقطه وي.
او اروپا کې د افغاني خوړو د مینوالو زیاتېدل.
زما افغانی خواړه ډیر خوښیږي، یو زمانه زما د کورنۍ او دوستانو هم.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
خوږې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په پرلپسې ډول د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان په یوه نوي راپور کې چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خبر کړی، ویلي چې طالبان د رسنیو پر فعالیتونو بندیز لګوي، پروګرامونه یې ورمحدود کړي او خبریالان د دوی پر سختو پالیسیو او قوانینو د نیوکو له امله په ناقانوني توګه بندیان او شکنجه کوي. پورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم ادعا کوي چې طالبانو په پراخ کچه د خبریالانو ځورول ته دوام ورکړی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت، ملي ګټو او افغاني کلتور پر بنسټ د بیان ازادۍ ته ژمن دي. نورحال د فیروزیزی په راپور کې.
جامعه خبرنگارا که فعالیت دارن، اینا همه روزه به شکل خودسرانه توسط یک گروه طالبا دستگیر میشه، زندانی میشه، شکنجه میشه.
په افغانستان کې یو خبریال ادعا کوي چې د خبریالۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو له لوري نیول سوې ده. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ترې په جبري توګه اعتراف هم اخیستی دی.
دلیلی که ما را زندانی کردن که گویا ما خبرنگار هستیم، گرچه من در یک روزنامه داخلی کار میکردم.
بل خبریم چې زه یې پیبندي کړم، دا و چې زه خبریالیم. که زه ما په یوه کورنۍ ورځپاڼه کې کار کوم، زه یې د یوې بهرني خبریالۍ په پلمه ونیولم. په داسې حال کې چې ما هېڅ انټرنېشنل خبریالانو سره ارتباط نه درلود، خو ما هلته اقرار وکړ چې زه د انټرنېشنل خبریالۍ یم او له دې وروسته فعالیت نه کوم. دا هغه څه و چې هغوی په پاڼه کې زما مخ ته راوړل او ما پرې شست کېښود. همداسې یو څه یې لیکلي وو.
په ورته وخت کې یو بل خبریال چې ده هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې په هېواد کې د خبریالانو د ستونزو په اړه وویل:
زه په خپله د یو خبریال په حیث هېڅ کار نشم کولی. زه نشوې، زما ټول ملګري خبریالان د رسنیو غړي بندیان کېږي، وهل سول کېږي، وهل کېږي. خبریالان هم د دې ټولنې ډېره برخه تشکیلوي چې ډېری یې اوس وزګار دي، په ډېرو کاریو سره خپل ژوند مخ ته وړي.
خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې هېڅ خبریالۍ د هغه د رسنیز فعالیتونو له امله نه دی نیولی. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د رسنیو د فعالیتونو په بندولو، د هغوی د خپرونو په محدودولو او په غیر قانوني توګه د هغو د خبریالانو په نیولو او شکنجه کولو سره چې د دوی په سختو پالیسیو او قوانینو نیوکې کوي د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان په یوه نوي راپور کې چې د میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه خپور کړی، د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د رسنیو د ازادۍ له پلوه د بدترین هیوادونو په کتار کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان د یوناما د راپور په حواله ویلي چې د 2021 کال د اګست نه د 2024 کال تر سپتمبر پورې درې سوه شپږ تیرس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په خپل سري ډولبندي، شکنجه، ناسم چلند، ګواښونو او فشارونو سره مخامخ سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو طالبانو تل ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ټینګار کوي چې رسنۍ باید اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او افغاني کلتور ته ژمن وي. خو منتقدین وایي طالبان د خپل رژیم د ګټو لپاره اسلامي شریعت تفسیروي او د بیان ازادۍ یې سخته محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما تازه د یوې اعلامیې په خپرولو د بیان پر ازادۍ د طالبانو د محدودیت تونو په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی چې آزادې رسنۍ د روڼتیا، د خلکو د باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. د یوناما په یو بیان کې چې د مه په درې مخبور سوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې روزا اوتنبای وا په حواله راغلي چې د طالبانو پراخ محدودیتونه د دې لامل سوي چې د رسنیو کارکوونکي له ګواښونو نیول کېدو او ځورونو سره مخ سي، او په ځانګړي توګه په ټکو یې خزینه خبریالانې له دې خنډونو شدیدن اغېزمنې سوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې پر رسنیو پراخ بندیزونه ولګول سول. له دې شمېره لسګونه رسنۍ وتړل سوې، سلګونه خبریالان له دندو ګوښه سوي. د هېواد په نږدې 14 ولایتونو کې ټلویزیوني چینلونه د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع کړل سوي. خزینه ویاندویانې په ټلویزیونونو کې د ماسک اخیستلو ته اړ سوي او په ټولو رسنیو کې د موسیقي پر نشرولو سخت بندیزونه لګول سوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له دې سره ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بیان پر اساتی محدودیت او د اندېښنې وړ بللې او ټینګار یې کړی چې ازادۍ رسنۍ د شفافیت ولسي باور او ښې حکومتولۍ لپاره خورا مهمې دي. په هغې لمه کې چې یوناما د مې په درېیمه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې روزا تونبایوا په قول ویل شوي چې د طالبانو له لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه سبب شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندي کېدو او له ناوړه چلند سره مخامخ شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د مئی درېیمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما په یوه اعلامیه کې د طالبانو له لوري د بیان پر ازادۍ محدودیت ته اندېښنې وړ بللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ازادې رسنۍ د شفافیت، ولسي باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې روزا او تنبایوا له قوله راغلي چې د طالبانو له لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه وضع کېدل د رسنیو د تړل کېدو تر څنګ لامل شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندې کېدو او له بد چلند سره مخ شي او په ځانګړي ډول ښځینه خبریالانې د دغه خطرونو او خنډونو له امله په شدیده توګه اغزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو له بدترینو هیوادونو څخه دی. په مقاله کې راغلي چې طالبان په ناقانونه ډول هغه خبریالان شکنجه کوي چې د دوی له سختو تګلارو او قوانینو په اړه انتقادي راپورونه خپروي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم وایي چې طالبانو خبریالان او رسنۍ سخت سانسور کړي او هیڅ اجازه نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقد کړي. په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ یو خبریال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو لپاره فعالیت کول ناممکن حالت ته رسیدلی.
رسنۍ تر ډېره بریده سانسور دي، هغه سنه خبروي چې هغه د دوی یوه نیمه د ضعف نقطه وي. که ته غواړې یو تولیدي ریپورټ جوړ کړې نو هغه ته به په اونیو اونیو انتظار کوي او بیا به هغه هم د دوی فرمایشات خپروي. په اوس حال کې په بې پري یا وقایق ریپورټونه ډېر کم شوي دي او په بې پري توګه خو ځکه نه څه خپروي چې دوی پکې ښکاره لاسوهنه کوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي پخوانی استاد حمید بیت الله وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت بدتر دی.
هر خبریال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولنه کې شته ستونزې بیان کړي نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په خوښنۍ سره دا ستونزه ثابتوي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته، بلکې په افغانستان کې مطبوعات یوازې د حاکمې ډلې د پروپاګند لپاره استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول خبریالان، د رسنیو کارکوونکي، فلم جوړونکي او نور ټول هغه کسان چې د بیان د ازادۍ په جرم نیول شوي سمدلاسه خوشي کړي او د رسنیو ځپل ودروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 85% زیاتوالی راغلی او دا چې د 2024 کال لمای میاشت رئیس په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د نقص 215 پیښې ثبت شوې چې په دې کې 115 د غوښونو او 30 نوري د نیولو پیښې دي. لبل په لور د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي چې لا هم نه خبريالان د طالبانو په زندانونو کې دي. د دې بنسټ مشر حامد عبیدی په ډاډه ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې موږ باور داده چې د افغانستان دننه مطبوعاتي نظام یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی او انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او ټول خبرونه د اوسنی واکمنانو لخوا سانسوريږي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په کور دننه پر رسنیو سخت محدودیتونه ولګول شول. لزګونه رسنۍ وتړل شوې، سلګونه خبريالان له دندو به برخې شول. په نږدې 14 ولایتونو کې پر ټلویزیونی چینلونو د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خبرول منع اعلان شول. د ټلویزیون په سکرین د خزینه وایندوانو لپاره د ماسک استعمال جبري شو او په ټولو رسنیو کې د موسیقي په خبرولو شدید بندیزونه ولګیدل. له خبريالانو د ملاتړ بنسټ ویلي چې د 2021 کال لاګست رئیس په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1515 پیخ حساب چوي. د دې بنسټ په اعلامیه کې راغلی چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په افغانستان کې 1500 بیلابیل رسنیو فعالیت کوي چې شاوخوا 2000 کسانو په کې کار کوي چې لډلې لک تر لګه 2000 خزیوي. خو د ای جی ایس او په ټکو اوس مهال د رسنیو شمیر 289 او په کې د کارکونکو شمیر 3250 تر راټی شوی چې یوازې 1550 خزیدي. د طالبانو د حکومت وړاندې بولا مجاهد رسنیو رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې دا کړې چې د شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. خو انتقاد کوونکي وایي طالبان اسلامي شریعت د خپل نظام په ګټه تعریفوي او دا چې د بیان ازادي سخته محدوده کړي. نن د مې درېمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1993 کال کې د یونسکو د عمومي کنفرانس د یوې پریکړې په ترڅ کې رسمن اعلان شو چې هر کال د ملګرو ملتونو له لوري نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځنې موخه په نړۍ کې د بیان ازادي ته درناوی، د رسنیو ارزښت ته پام او د خبریالانو د امنیت ملاتړ دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د پاکستان د پاوز د امریکا دفتر یا ISAPR رسنیو ته په لیکدل شوی بیان کې ویلي دي چې په پرمختللي ټکنالوژي سنبال د توندۍ لزمکې څخه ځمکې ته تر 450 کیلومتره واټن پورې هدف پرخه کولی شي. بیان کې دا شو چې دا توندۍ د موقعیت موندنې په عصري نظام سنبال دی. نور تفصیل د اجمل آن پر راپور کې.
د پاکستان پاوز د می پر درې مرسنوي ته ولند ویډیو هم استولی چې د توغندي اسپوینه پکې ښکاری او یو شمیر پاکستانی پوزیان لنداره کوي او وروسته د خوشحالي ناری وهي. پاکستان په داسې وخت کې د ابدالي توغندي اسپوینه کړی چې له ګاونډي هیواد هند سره اړیکې ډېرې زیاتې ترنګلې شوي. دا تر هغې وروسته چې د اپریل پر 22مه د هند تر واک لاندې د کشمیر په پلګام سیمه کې پر سیلانیانو په وسلوال برید کې 26 کسان ووژل شول او 12 نور ژوبل شول. هند هغه پیښه یو ترهګر برید بللی او پر پاکستان یې د ترهګرو د ملاتړ تور پورې کړی. اسلام آباد تر پیښې وروسته د 25 هندیانو او یو نیپالي سیلانی پر وژنه او د 12 کسانو پر ژوبلېدو اندېښنه ښودلې. په حمله کې د ککړتیا تور رد کړی او لنوی دلی د خپل دعوی د ثابتولو لپاره شواهد غوښتي. د کشمیر د مقاومت په نوم چې د مقاومت جبهه هم بلل کیږي یوې کمې پیژندل شوې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلې. بلخوا رویټرز خبري اژانس خبر خپور کړی چې د هند هوایي ځواک د مې په 2مه په اتر پردېش ایالت کې د جنگي الوتکو الوزولو او بیا یې پر بیړنیو لویو لارو د هغو د راکوزولو مشکونه کړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 13مه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان له وزیر اعظم شاباز شریف او د هند د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره د جلا جلا ټلیفوني خبرو پر مهال پر هغوی د ترنګلتیا د کمولو غږ کړی.
د روسي ځواکونو د شپې مهال پر اوکران پراخ بریدونه کړي دي. سیمیز چارواکي وایي په دې بریدونو کې د توغندیو بې پیلوټ الوتکو په وسیله ګڼې سیمه کې په نښه شوي دي. د دوی په وینا لسګونه کسان ټپیان شوي دي. اجمل نور تفصیل وړاندې کوي.
د اوکراین چارواکي وایي د مې میاشتې په 2مه او 3مه نیټه د شپې مهال د روسیې په بریدونو کې د اوکراین د خارکیف، سومي، دونیتسک او میکولایف سیمې په نښه شوي دي. چارواکي زیاتوي په دغه بریدونو کې د اسکندر ام ډول بالستیک توغندي او بې پیلوټ الوتکې کارول شوي. د دوی په وینا واویا شاهد نومي بې پیلوټ الوتکې او نور ډولونه د اوکراین په فضا کې نسکورې شوي. خارکیف ښار د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسیې پولې ته نږدې پروت دی. د بې پیلوټ الوتکو د تر ټولو زیاتو بریدونو شاهد و. په دې ښار کې پر 12 ځایونو بریدونه شوي چې له امله یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي. د سیمې یو اوسیدونکي چې اپارتمان زیانمن شوی ازادي راډیو ته وویل هر څه مات شوي، هر څه له منځه تللي او خلک سخت اندېښمن دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه 150 تنه ټپیان شوي او 8 تنه نور روغتون ته انتقال شوي. د 1416 کلونو په عمرونو دوه نجونې هم د ټپیانو په ډله کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې نظامی اهداف نه بلکې غیر نظامی ځایونه په نښه شوي دي. سره له دې چې پر روغتونونو، ښوونځیو، د انرژۍ پر تاسیساتو او د استوګنې په ودانیو باندې مکرر حملې ثبت شوي او مستند شوي، مسکو د جګړې له پایله دا یاد عارض کړي چې کوندي روسیه قصدن پر ملکي اهدافو بریدونه کوي. له بلې خوا د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز دفتر ویلي چې 214 نښتې شوي چې له دې جملې نه یې چې له دې جملې نه زیاتې د دونیتسک په سیمه کې ثبت شوي. اوکراین چارواکو زیاته کړې چې دوی 3 بریدونه شنډ کړي. په روسیه کې د کرانس نودار والي ویلي چې د اوکراین د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې دغلته په تور سمندرګي کې یو استوګنیزه ودانۍ په نښه شوي. هغه زیاتوي چې په دې برید کې 4 کسان چې 2 ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې دوی په بیلابیلو سیمو کې 170 اوکراینی بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي. خو د جګړې د میدان ریپورتونه په خپلواک ډول نه دي تایید شوي.
له خبرونو ور اخوا
قابلی پلاو د افغانانو مشهور خواړه دي. ټولو ته څرګنده ده چې په افغانستان کې دا خواړه ډېر خوښوونکي لري. خو دا چې د آسیا په نورو ودونو او آن اروپا کې هم خوښوونکي لري ممکن درته نوې خبره وي. راځئ د افغانانو د دې خوندورو خوړو په اړه ځینې بهرنیان واورو. له دوی سره زموږ همکارانو خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden.
Elena de Germany de Hannover khar usidun kida. Wai qabli de ra khohigi na wazade de balki de kurani o dostano e ham. Aw de zalai de khwadul la para de afghanano restaurantuno tazi.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut, aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
Zama afghani khwadir khohigi. Yo zamana zama de kurani aw dostano hom. Zama ekhbal kurani aw dostano sara afghani restaurantuno tazam aw Hannover ke da restaurantuno ziyad di. Afghani restaurantuno ta che lar se der intkhabuno di aw tsog na khohigi che tsawakhli. Kho pdangri dawl che da khalko aw zama hom der khohigi haga qabli da aw der khwandawara da.
Es schmeckt einfach sehr gut und es sättigt einen.
Bahata halande ai mahamai da fanano da khwade der khwakti.
Unsere Buurvrou is Afghaans en soms maakt ze kabuli palau.
Zmunga wandi afghanada. Kala kala munta kabuli palau rawri. Mata ye der khwandara kare. Zawar ghaliyam awla nigdi milidili che tsangi pakhwi bihada khwandawarada.
Hard to make and ik vind het zo ontzettend lekker.
یو شمیر افغانان د هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی والا تندي وریجی یا بریانی ډیره خوښوي. خو ډیری هندیان بیا وایي د دوی قابلي خوښه ده. محمد عمر یو له دوی څخه دی.
افغانی خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواڑہ ڈیر خوخوی جما ہوں افغانی خواڑہ ڈیر خوخی جن خواڑے دچے دلتے خلق ڈیر خوخوی او زے ہوں ڈیر خوخو لگا قابل پلاو ما یو کال مخ کیو دوس کر خوڑے لو کلا کلا چے لاجپت نگر تہ ہوں لاشم خرمی ڈیر میں خوخدا وہ
بھی کھا لیتے ہیں کافی پسند ہے
لاجپت نگر تہ ہند پنیوی ڈیلی کی ہا سیما دا چ ڈیر افغانان پکی میشتی او ریسٹورنٹوں نلری چ افغانی خواڑہ پکی پخوی قابل پلو لوریجو د پسله غوخي ممیزو او گازرو پخیږي خو ځینی کسان د لخوانده لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي ازبکانی د کنزلو په غوړیو کې پخوي چې دای خوند لا پسې زیاتوي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د ښاري بسونو له نشتوالي شکایت کوي او د دغه خدماتو د پیل کېدو زیاتوالی غوښتونکي دي. دوی ازادي راډیو ته ویل په اوسنیو شرایطو کې چې بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي دوی د شخصي موټرو لوړه کرایه نشي ورکولی. دا به داسې لیکېده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کابل لوګر په لویه لاره تر لس کلن ځنډ وروسته د ښاري بسونو د فعالیت د پیل اعلان کړی دی. نورحال په دې راپور کې
دولت با سوی شهری را
د بامیان ولایت د مرکز یو دکاندار نوروز دی چې په دې ولایت کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي چې په بامیانو کې د خاري بسونو دولتي خدمات نشته او خلک د شخصي موټرو لوړی کرایې نشي زغملی. د نوروز په خبره د ستونزو له کلونو رئیس په دې ولایت کې شته او اوسیدونکي د ملي بسونو له خدماتو بی برخې دي. په بامیانو کې دننه او دا چې ولسوالیو ته ځي ملي بسونه نشته. د کابل بامیان په لویه لاره هم بسونه نشته. ملي بس فعالیت ولري دا ډېره ښه خبره ده. د دې لپاره چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او په بېلابېلو لارو د وړو موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. همدا اوس چې کابل ته ځي کرایه له 500 تر 600 افغانۍ ده، خو که ملي بس وي دا کرایه به کمه وي. له بل خوا د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسېدونکي احمد الله هم په کابل ښار کې د ملي بسونو له کمښت شکایت کوي او غوښتنه کوي چې باید ښاري بسونه زیات شي. دی وایي موږ له یو تر یو نیم ساعت ملي بس ته انتظار کوو، ډېر کم پیدا کېږي. ملي بسونه کم دي او نفوس زیات دی. کوم کسان چې زما غوندې محصلین دي یا مامورین دي او باید وخت ځان ورسوي نشي کولی په وخت ورسیږي. له بله خوا شخصي موټرې هم چې د یو نفر 40 افغانۍ کرایه به یې اخیسته اوسې بند کړي چې خلک له نورو ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې شرکت د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ چې د کابل په بېلابېلو مسیرونو 150 ښاري بسونه فعالیت کوي چې د نږدې لارو کې د هر کس کرایه 15 او په لرو لارو کې لس افغانۍ ټاکل شوې. دغه شرکت په روسي کې له لس کلن ځنډ وروسته د کابل لوګر په لارې د ملي بسونو د فعالیت اعلان هم کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور ورکړی چې دا بسونه په ورځ کې 4000 د کابل لوګر ترمنځ تګ راتګ کوي او د هر سپرلۍ په سر به 500 افغانۍ کرایه اخلي. که څه هم د تیرو اوسنیو حکومتونو د ملي بس شرکت چارواکو په وار وار د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ملي بسونو د کمښت او نه موجودیت د ستونزې د حل ژمنې کړي، خو د پلازمینې کابل په ګډون د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دا ژمنې لا نه دي عملي شوي. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د ښاري بسونو د کمښت په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې نږدې یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست اعلان وکړ چې شخصي موټر چلوونکي اجازه نه لري چې په کابل او نورو ولایتونو کې خپلې موټرې د ټیکسي په توګه وکاروي. د دې اقدام موخه د شخصي او ټیکسي موټرو ترمنځ توپیر په موټرو پورې اړوند جرمونه کمول او د عامه ترانسپورت منظم کول یاد شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدری آتی زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان اف ای او په مالی مرسته د کرنیزو حاصلاتو او شنو میوو د ساتنې د شپیتو سړخونو د جوړولو کار پیل شو. د پلي کوونکي ادارې مسؤلان وایي یادې سړخونې د پکتیا په مرکز ګردیز او همداراز په زرمت او روحاني بابا ولسوالۍ کې جوړوي چې ودانیزې چارې به یې درې میاشتې وخت ونیسي. په همدې حال کې د پکتیا کروندګر د سړخونو د جوړولو پروګرام ته خوښ دي او وایي د حاصلاتو په وخت کې د ساتنې لپاره د اسانتیاو د نشتون له کبله د دوی د حاصلاتو ډېره برخه خرابېږي ابي اردي چې په لګبي او پلوري. نور حال د نجيب الله خیل پر ريپورت کې
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز همدارنګه زرمت او روحاني بابا ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د څه باندې 300 میلیون افغانۍ په لګښت د ممیزو پیازو او کچالو د ساتنې د شپېته بابا سړو خونو د جوړېدو کار پیل شو. د یادې پروژې مسؤلین وویل د دې سړو خونو له جوړولو یې موخه د کروندګرو د حاصلاتو د نمنځ تللو مخنیوی او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ظرفیت پراخول دي. په همدې پر جوړې شوې غونډې ته د پلي کوونکي پروژې یو تن استازي انجینیر محمد کبیر یعقوبی وویل د دې سړو خونو د جوړېدو د نږدې چارې به په دریو میاشتو کې سر ته ورسیږي.
شپیتو د میو د کچالو پیاز او د مویزو ذخیرو جوړول دي چې 15 دانې د کچالو ذخیرې دي، 15 دانې د پیاز ذخیرې دي په ګردیز کې، 15 دانې کشمشتنۍ دي په زرمت کې او 15 دانې کشمشتنۍ په روحاني بابا ولسوالۍ کې دي.
په پکتیا کې کاروندګر د دوی محصولاتو لپاره د سړو خونو د جوړولو پروژې ته خوشاله دی. وایي تر دې وروسته به د دوی حاصلات د ژر خرابېدو له ګواښه ساتل کیږي او دوی باید نه وي په دومره ټیټه بیې وپلوري چې ورباندې شوی لګښت نشي پوره کولی. دوه تنه کاروندګرو عبدالباقی او حمیدالله وویل
موږ ډېر خوشاله یو په دې وخت کې موږ ته سړې خونې جوړوي. ډېر ښه ګام ده. مخکې موږ سړې خونې نه درلودې، زموږ حاصلات ټول خرابېدل. بعضې حاصلات پاکستان ته تلل، هلته به سړې خونې کېښودل. دغه سړې خونې روانې دي، انشاءالله ګردیز کې ټوله ساحه کې دغه جوړېږي. د ډېرې ګټې کوي د قانون ته وطن ته ټولو ته انشاءالله ګټه ده.
زموږ کچالو زموږ پیاز زموږ حاصلات هغسې په ارزانه قیمت خرڅېده. موږ ډېر خوریم کول وړی دغه سو وښ ان شاء الله تعالی چې موږ تر ډیر کومه کو سر ډیر کار وسو.
د پکتیا کروندګر زیاتوی تیر کال د پیاز او کچالو حاصله ډیر خو خدا چې د ساتنې ځای نه وو او په لګبې پلورل تزر نه شوخه کولای نو ډیره برخه خراب شوه. یو بل تن کروندګر بخت محمد ویل
موږ خپل پیاز کرلی او بیا په کور کې یې شو، یعنی یخنی ټول خراب الګی هم یې شو، حاضر کیاس ټول خراب یې. اول د نیمه کني کلیوال چې دلته ډیر ژوند کوز کرلی دي، تاسو کتل سي شاوخه کرلی دي، ضرورت ځکه ستاسو د خپل کور د ورو ګدار یو جایداد لري هم ځکه لري، خو د شي ساتل امکانات نه په یو وخت کې زده و ساتي ته په نیمه به ساتي به خرڅي خامخه به لري کې پوس.
د مؤسسه مسؤلین زیاتوي د پکتیا په شان د پکتیکا په زیرو کولسوالۍ کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د شلو ذخیرو او په خوست کې د املوکو د یو شمېر وړو باغونو جوړولې هم د برنامو یوه برخه ده. د دوی په وینا په نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د 1500 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې په خاطر د یوې نسبتا لویې سړې خونې جوړېدل هم په پام کې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
فاصل کې زه د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په مایل دره کې از منکل شمیانو میږي. زه په شمیا کې البته پیدا شوی یم او بیا نو از منګ هغه غرنیزه سیمه ده هغه سیمه ولته چې ده خو زما والد صاحب بیا همزمان په مرکز کې به دندم درلودله نو ما دغه خپلې ابتدایي زده کړې چې ده هغه په د شمیا په ابتدایي مکتب کې تر سره کړو. بیا وروسته د دې لپاره چې هلته دغه د تعلیم کیفیت چې ده هغه ډیر مناسب نو نو د دې لپاره بیا زما مرحوم والد صاحب پټیل چې زه باید مرکز ته لاړ شم او هلته خپل روخانه علي لیسه کې باید داخله واخلم. نو بیا همدا و چې زه ډیر کشرومه په هغه وخت کې یعنی شاید زما عمر به 9 کاله به و البته چې زه 9 تر 10 تر منځ و چې بیا زه لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خاطر لاړم چې زمونږ مور بیبی چې دا هغه په خپل وطن کې وولي. زه راغلم ځکه زما والد صاحب پوهېده چې دا زده کړو ارزښت څومره دی اهمیت څومره دی نو همدې نیت باندې زه بیا ما خپل ژوند د والد صاحب سره هلته تیرو. بیا چون مکاتب زمونږ مونږ ته لنډول هلته نو زه بیا روخان علي لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوې لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل په غیږ کې لري چې دا غیږ څخه فارغ شوي دي. بیا ما هلته ما داخله واخیستله نو بالاخره بیا د روخان علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم او وروسته د هغې نه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله او بالاخره بیا مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم او هغه زما د خوښي پوهنځی هم و چون ما حقوق او ادبیات دا زما د خوښي پوهنځي و چې بالاخره بیا هلته زه له انګلیسي ډیپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم. نو ما تر څنګ بیا ماستري مې په نړیوالو روابطو کې کړې ده چې هغه بیا د هیواد بهر ده. نو دغه زمونږ د پیدایش او ستاسو د سوال مطابق زمونږ د زده کړو او د تحصیل د یو سفر چې تر تاسو مې راورسول
په شي سپ تاسو ول چې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات والی دي انګلیسي ادبیات مو والی دي او علاقه مو دغه ادبیات او حقوق سره په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډیر و کوم مضمون کې تکړه وی مکتب کې څومره نمره وی؟
زه په مکتب کې زه په ریاضی پرته په ټولو مضامینو کې ډیر تکړه وم او ریاضی او هندسه او مثلثات چې وروسته راتلل دا راتله زره سخته ول. نور ټول اجتماعي علوم چې کومول یا دینی علوم چې کوم لغې کې مزړی زیات لایق وم ولی په دې ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره ارسوبرم چې کوشش کوه د اقل یعنی هغه سطح مو ډیره زیاته لوړه نه وه مغه نمرې مو چې دی په اوسط شکل باندې به وي نه خدای مکړه د ناکامۍ سطح وه او نه هم د ډیر زیات لوړې نمرې به وي ولی په ټوله کې زه تر نهم صنف پورې دوهم نمره وم او بیا د دوهم بیا چې کله زمونږ لسم ته تللو نو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله مونږ یې نورو مکاتبو ته ولیږلو. هلته چې کله ولیږلو نو مونږ مختلفو صنفونو کې کېنولو. درجه بندي د امتحان د نتایجو پر مطابق نه وه بلکې دغه زمونږ د مکتب چون تر نامه پورې و بیا مونږ تقسیم کړلو روخان لیسه کې په مختلفو صنفونو باندې. نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجود دی. سالم رقابت د هم صنفیانو سره هم په هر صنف کې څوک غواړي چول نمره شي څوک غواړي دوم نمره شي. نو دغه کله چې موږ روخان لیسې ته لاړلو هلته دغه زموږ سالم رقابت له منځه لاړ په دې معنا چې هغه ملګري چې موږ درلودل هغه مختلفو مکاتبو او مختلفو صنفونو ته لاړل. نو بیا تر یو لسم صنف پورې موږ دغه د زده کړو سره زموږ علاقه مخ په کمیدو وه. هغه او دا ډیر مهم صنفونه دي، لسم یولسم او دولسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي، ځکه چې ته کانکور ته نږدې کېږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیونکي صنفونه هم دا دي. ولې دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون د ده باعث شو چې زموږ بیا لږ ذره علاقمندي له درس سره کمه کړه. ولې خوشبختانه بیا د یولسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ بالاخره موږ هغه د ملګرتیا ماحول جوړ شو. بالاخره د نوو صنفیانو سره چې کله بلد شلو بیا هم موږ خپلو زده کړو ته په شدت ادامه ورکړه چې خوشبختانه بیا له دولسم څخه په عالي درجه باندې فارغ شلو. ولې هغه د نمرو کټګوري چې وه زمونږ له پنځو ښکته وه بیا په دولسم کې، ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون، هغه د صنف ماحول، هغه تاثرات زمونږ سره پاتې شله.
یعنی د دې نه ښکاري چې تاسو ډېر اجتماعي کس وئ، یو ملګرتیا او ملګرو شتون دا ډېر ضرور په صنف کې ساتلو لپاره. څومره تفاوتونه وو په شهید صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس وایلی، ننګرهار کې مو بیا درس وایلی، اوس چې کاناډا ته تللی یاستئ اتمن د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي، دې مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي؟ که په ټوله کې د افغانستان دننه مغه د کلیوالو سیمو او ښاري سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي، څه توپیر ویني؟
یو خو د تعلیمي برخه ده او یو د اجتماعي ژوند برخه ده. اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره وروسته ځو هغومره خوندور کېږي. که موږ په کابل کې وو هغه ډېر خوندور وو، بیا چې موږ لغمان کې وو هغه تر هغې ډېر ښه وو، بیا په لغمان کې چې موږ په خپلې ولسوالۍ خپلې سیمه کې وو هغه یو نوبل ژوند و چې متاسفانه بیا به هغې ته موږ هېڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلی. ولې امیدوار دي. ولې یو تعلیمي برخه چې وه، تعلیمي برخه چې ته څومره د ښاري ژوند ته نږدې کېږي، څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي، هلته فرصتونه زیات دي، هلته د تعلیم کوالټي نور هم ډېرېږي. موږ چې کوم خپلو هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلي په مکتب کې چې وو هلته کوالټي ډېره ضعیفه وه. هلته به هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد صاحب به ما سره ټوله ورځ په کور کې په ټولو مضامینو کې کار کوو، هغوی به ما ته زده کړې راکولې. او همچنان به زما استادان هم چې چون زیرک او لایقه شاګرد وم، یعنی په لومړي ځل ځال ته شاګرد وم، دا د انضباطانو لړۍ ما شروع کړله زموږ په مکاتبو کې د تنظیم دپاره د مکتب ځال ته دا یو نوښتګر مطالم هم په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې. نو د دې دپاره زه لایقه زه کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره. ولې هلته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نه وو. هلته چې دی هغه پخواني استادانو هم اکثره د نهم نه فارغ ول، چا تر یولسمه پورې مکتب لوستی وو، نو طبعا هغوی بیا هغومره مسلکي نه ول. نو د همدې دپاره هلته دا د تعلیم کوالټي ډېره ضعیفه وه. بیا بالاخره چې زه لغمان ته راغلم، لغمان بهتره وه، ځکه دلته نوي استادان د هغه د لسانس استادان په هغه وخت کې شروع شله، دولسم پاسان استادان ځینې، او بیا یعنی دا موږ دپاره هغه وخت کې هم غلیمت و چې موږ په خاصه توګه هلته به بیا د دارالمعلمین څخه به زموږ استادان مسلکي فارغېدل، یعنی لسانس به هم نه ول، حداقل څوارلسم پاس کې راتلل، هغه دارالمعلمین څخه به بیا فارغېدل، یعنی حداقل نسبتا موږ مسلکي استادان درلودل. بیا نو هغه دوره تر د ولسوالۍ تر دورې ډېره غوره وه. بیا د مکتب نه چې فارغ شلو، بیا مثلا زموږ د پوهنتون دوره وه، هغه بیا په ننګرهار کې، حتی هلته هم په ابتدایي کلونو کې په اول سمسترو کې مشکل و. ولې بیا په دوهم سمستر کې موږ ډېر تکړه مسلکي استادان چې هغوی د اکسفورډ څخه فارغ ول په بهرنیو هیوادونو کې خپلې ماسټریانې اخیستې وي او پی ایچ ډی کړي، بیا هغوی هلته زموږ چې کله استادان شو، نو زموږ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې وه دا بیا یو بل پړاو ته لاړله. هلته بیا موږ ډېر زیات مسلکي شلو. بیا تر څنګ چې دی موږ دا زموږ ټول اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند چې دی دا بیا زمونږ د همدې د پوهنتون له دورې څخه شروع شو. دلته یو خوا به هم زده کړې کولې، بل خوا اجتماعي او سیاسي مسایلو ته مخه کړله. همدا و چې بیا دا دې زمونږ په دې په تحصیلي ژوند کې یو لوی نوی انقلاب راوسته. بیا تر هغې نه وروسته چې بیا موږ د ماسټری په نیت باندې هندوستان ته لاړلو، چلته موږ ماسټري وکوله، بلاخره هلته بیا موږ زموږ ژوند ډېر زیات ټکنالوژیک شو. یعنی هلته موږ د ټکنالوژۍ سره آشنا شلو، موږ د ځکه د هغوی د هندوستان زده کړې چې دي هغه د نسبت د آسیا شاید کډیرو یوادونو تنین او منځنی اسیا د ډیرو یوادونو څخه البته د ټولو نه د ډیرو یوادونو څخه دا به زده کړو چې ډیر زیات هغه په دې ټیکنالوژي پر غاڼه باندې سنبال دي. نو هلته بیا مثلا زموږ ژوند لا هغه شو موږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې چې هغه بیا بیخي لا زمونږ د پاره یو نوی زمونږ په ژوند کې یو نوی تغییر یو نوی تبدیل چې بالاخره بیا یعنی زمونږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره چې څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغلی نو زما دوهم سټیپ تر اوله بهتره و. نو دا دغه دوره تر بلاخره تر ماسترۍ په دې هیله چې د پی ایچ ډی دوره مو وکړو نو دا چې دا ټوله دوره چې ده نسبت د کلي نه ولسوالۍ ولسوالۍ نه ولایت ولایت نه بیا ننګرهار ننګرهار نه مثلا بیا موږ هندوستان دا ټوله دوره چې ده سټیپ په سټیپ باندې یو تر بله غوره او بهتره وه.
پچای صاحب د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه دریمه ژبه نه ده خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي څنګه دي افغانان په ټوله کې که دري ژبې دي که پښتو والا دي که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي استعداد یې لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو دریمه ژبه ګرځولې وه او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلی و چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي ولې هر اقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده په خاص توګه هغه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي. یعنی زموږ تعلیم یافته نسل تر ډېره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده دا یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی ځکه چې زموږ څومره ژبې چې موږ زده کوو دا په دې معنی چې موږ د همغو نه هېوادونو همغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي ځکه موږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي که هغه د کار په برخه کې هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کوي ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی هغوی نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ موږ تاجکان ورونه دي کاغذ موږ ازبکان ورونه دي کاغذ هره ورونه دي که پښتانه ورونه دي. دې نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50% البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي یا به په مسلکي ډول او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائل او یا د اقل هغه نارمل حالت منځنۍ حالت باندې به په انګلیسي پوهېږي.
پښې څه کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي کلمات فرق کوي تلفظ فرق کوي تاسو څه مو د پانتون دوری نه په ذهن کې پاتې دي ډېر جالب وو تاسو نه ریږي خندلې مو دي صنف کې ورته او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته وایي ستاسو ذهن کې حک شوي وي هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما د پاره ډېر زیات سخت مضمون چې هغه د پښتو مضمون و د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما د پاره تر ټولو سخت مضمون و د ریاضي وروسته البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه ولې موږ پښتو مضمون درلوده. دا چې به زما ما به چې د دې دغه د دوی دغه ادبي فورمونه د دوی دغه ادبي د پښتو ژبې په ځانګړي توګه هغه ادبیات به چې دا د مختار دی او دا روستاړ دی دا به مې چې ویلي نو دا استادانو به چې څومره ماته ویلي نو زه به یو قسم ته ګنګ شم ما به دا نشو زده کولی. بیا به هغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري نو همیشه به پر ما باندې هغه کې چې ته ولې سوال نه لرې نو بیا به ټول صرف ما باندې خنده ځکه هغوی پوهېدل چې دا زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته وو چې یو څه تعداد موږ وو موږ ټول په بیا نه پوهېدلو نو بیا به ویل چې دوی نه دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي او استادان په دې فکر کوو چې ګواکې موږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا زموږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا خندون کی خاطر وا کنه مونږ باید ډیر خزده کړي په اخرو کې بیا لګ لګ خو ولینا تر اخره پورې زل ځان قانی نو ما از ما د پاره ډیر یو زیات سخت مضمونو ما ویل زه چې کله پښتو خبرې کوم شاید څوک پوه نشي چې زه پشهی ما یا که زه دری خبرې کوم دا زما ملي ژبې دي زه په دې باندې ویاړم شاید څوک پوه نشي چې زه شاید د بل قوم نه اوسم دری ژبه اوسم ولې کله چې خبره د ادبیاتو ته ځي او د زده کړو دا ژبې د دوی فرمول د ژبو د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پوهنتون کې په ډېر لوړه سطح باندې لرو هغه بیا ډېر زیات هغه د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي نو د همدې دپاره دا زموږ په صنف کې همیشه دا د خندا د ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به هم استاد ویلي چې څوک پوښتنه لري نو موږ به لاس نه پورته کوو هغه استاد به په دې نیتو چې ګواه کې دوی ډېر زیات لایق دي هغه خبره دا وه چې موږ به زده نه وو چې موږ څه پوښتنه وکړو
پشوی صاحب اوس په افغانستان کې خی ډېر ځوانانو غواړي انګلیسي ژبه زده کړي او تر ټولو مهمه دا چې دوی ورباندې وکولی شي کامل تسلط پیدا کړي ښې خبرې وکړي لیکل ورباندې ښه وکړي په نړیوال بازار کې تقاضا دا ده چې د انګلیسي ژبې ویونکي او لیکونکي ښه عاید ترلاسه کولی شي تاسې مشخص څه حل لارې شته چې ځوانو غواړي دا ژبه زده کړي یا په کور کې یا په کورس کې یا د یوټیوب نه چې هغه لارې یو هغه لارښوونې پلي کړي تر څو دغه ژبه په سمه توګه زده کړي
ګوري انګلیسي ژبه چې کوم زه په پوهنتون دوره کې وم لکه زه د انګلیسي ادبیاتو یو فارغ محصل یم ولې زه چې کله د انګلیسي ژبې د ادبیاتو څخه فارغ شوم ما په انګلیسي ژبه خبرې نه شوې کولی د ادبیاتو لوستل په دې معنا نه دي چې ته به ډېرې ښې انګلیسي خبرې وشي کولی انګلیسي ژبه چې دی هغه له پوهنتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډېر ښه زده کېږي اول خیر پار صورت موږ اگر چې موږ محیط انګلیسي ژبه نه دی ځکه په کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب ته لاړ شم که په مسلکي شکل باندې وغواړم زده یې کوم بلې پوهنتون او مکتب او دلته کورسونه شته ولې که زه د ژبې یادونه وکړم چې ژبه زده کړم هغه دا محیط ما ته پخپله دا ژبه زده کوي ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې د مارکیټ پوښتنه په انګلیسي وکړم هلته زما ټول ورځنی ژوند په انګلیسي دی زما ډاکټر زما معلم زما سودا د هر څه مجبور یم چې هلته دا محیط سره ځان عیار کړم او دا محیط ما ته دا ژبه په خپله زده کړي دا محیط ما اډاپټ کړي او دلته سړی مجبوره کیږي ولې د دوه او درې کالو په موده کې تجربه په خپل زده کې همدا علت دی ماشومان کو موږ دلته وګورو په یو کال کې د هغوی په ژوند کې د ژبې پر بنا باندې ډېر لوی تغییر راځي هغوی دا ژبه په خپله په دې مکاتبو کې یاده یعنی هغوی په ادبیاتو نه پوهېږي هغوی په دې نه پوهېږي چې دا ژبې څه رقم جوړه شوه او څنګه دوی زده کړله بلکې مغه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کوي یو خو دا د محیط موضوع ده بلکې په افغانستان کې ځوانان موږ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه تنها مکتب او پوهنتون یا کورسونه نه بلکې دوی کولی شي چې رسنۍ ډېر زیات مهم دي انګلیسي خبرونه انګلیسي فلمونه دا ډېر زیات ضرور دي د لیسننګ دپاره ځینې کورسونه لکه یوټیوب تا چې یادونه وکړه په یوټیوب کې کورسونه موجود دي یوټیوب کې دوی شخصا زمانه که څوک پوښتنه وکړي زه به ورته یم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي ما به دا د ټونی سټارک فلمونه ډېر لیدل هغه مثلا دا د آیرون مین په نامه دغه ځینې فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریم نړۍ معرفي کوله چې په دریم نړۍ کې څه روان دي بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروري مسایلو یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو داسې ځینې فلم لکه اوینجرز په نامه ځینې فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي البته چې ځینې هغه زموږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینې شیان ونه شو منلی ولې هغه داسې څه دي چې تا ته د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکوي مشه په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري یو خو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کوي کومه ژبه چې موږ په مکتب او پوهنتون کې لولو هغه ډېره زړه ژبه ده ډېر کم مضامین شاید زمونږ اپډیټي ولی ځینې ژبې چې دي هغه د وخت په تیرېدو سره تغییر کوي
په بخښنې سره پشې صاحب ښایي زیاتره ځوانان همدغه ستونزه ولري چې هغوی په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شی زده کوي ګرامر ورته ښایي ټو بی ور ورته ښایي یا ورته د ور په تعریف کوي، سبجیکټ ورته تعریفوي، خو چې کله بیا عملی ژوند ته راوځي هغه شیان نه کارول کېږي، بلکې یو عملی ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي، ادې کنورسیشن چې چا سره کوي، دوی وایي چې موږ دغلته بندېږو یا دغه خبرې نشو کولی. یعنی عادي ژوند کې ستونزه ده، کنی ګرامر و کېدای شي رایټنګ ډېرو ته زده وي، خو دا چې خبرې څنګه وکړي دغه کې زیاتره بندي. په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسې څه ده؟
دقیقا ګورې، یوازینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاریږي هغه صرف د غزینی زمانې موږ لرو، فیوچر ټینس، پاست ټینس، پرزینټ ټینس، دغه شیان چې دلته په ورځنی کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاریږي. د هغې پرته که تاسو که زمونږ ټول هیوادوال هغه څوک چې خاص د انګلیسي ژبې سره علاقه مندي لري که هغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي، نو تر ټولو غوره لار چې ده هغه مثلا انګلیسي برنامو ته غوږ ایښودل دي، که هغه راډیوي وي، که هغه تلویزیوني برنامې، که خاصا انګلیسي مجلې، له هغوی څخه د دوی وکابلري قوي کېږي. لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکړه، لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوی ورژن د انګلیسي زده کړي، په ټوله غربي نړۍ کې نوی انګلیسي چې ده هغه په رسنیو او په فلمونو کې پیدا کېږي. چې دوی لکه ډېر شیان دلته، حتی زه دلته ژوند کوم، دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کېږي. ما مثلا یو وړوکی مثال تاسو ته، هغه ورځ زه یو چېرته یو جو ملک دلته یو څوک خدای پاماني مې کول، ورسره هغه ماته چې هاف ا ګوډ ون، ما دا فکر وکړو چې دا ماته دا وایي چې ته یو ډېر یو څوک خو لري، یو څه خو لري، یا یو څوک ولري خو لري، یا یو شی خو لري. ما زما په فکر کې دغه وه، ولې په اصلیت کې هغه په اصل کې هغه خدای پاماني وه چې ښه وخت ولري. دا ګوره، دا نوي اصلاحات دي چې دلته اټکیږي، یا ته ورته په اصلاحو نور شیان دلته هر ورځ د اپډیټ کیږي په ژوند کې انیشیټیو راځي. دا ځینې لکه مخکې ما یادونه وکړه، ځینې ژبې هغه ډیر زیات پرمختګ کوي، لکه عربي او انګلیسي. بیا دا دواړه خاصتا هغه ژبې دي چې په دې ژبو کې په میاشتو میاشتو کې تغیرات راځي، اصطلاحات پکې ډیریږي، نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي. نو د دې لپاره د نوي او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه له رسنیو کیږي او له نوي فلمونو کیږي که چیرته. او بیا خاصتا دې کې هم د دوی لسننګ قوي کیږي، هم د دوی سپیکنګ قوي کیږي. دا دوه شیان د دغې او په که چیرته بیا ورسره مجلې او اخبارونه ولوستل شي، دوی سره دوی وکابلري هم قوي کیږي. ولی هغه څوک چې مثلا بیخي تعلیم نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي، د هغوی دپاره بیا دغه دوه ډېر مهم دي چې یو مثلا نوي فلمونه او بل هم چې د رسنۍ دا دوه چې دی، بیا مثلا کولی شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کړي. موږ په زرګونو انسانان یا په لکونو انسانان په دنیا کې لرو چې هغوی د سره مکتب ویلی نه دی، ولې د بلې دنیا ژبې زده کړي دي. دا په دې معنا چې یا یې محیط نه زده کړي، یا یې مثلا د رسنیو نه زده کړي، او یا یې هم د فلمونو نه زده کړي. لکه څنګه چې ډېری افغانان نن هندي ژبه زده لري یا اردو ژبه، دا په دې معنا نه چې دوی په مکتبونو کې لوستي، دا په دې معنا دوی هماغه د بالیوډ فلمونه لیدلي دي، هغه زمانې نه دا فلمونه لیدلي دي، نو دوی دغه هندي ژبه زده کړې ده. که فکر وکړو ډېری هیوادوال زمونږ په هندي ژبه باندې خبرې کوي او پوهېږي، که خبرې ونه شي کولی حداقل پوهېږي. نو دا دغه د فلم تاثیرات دي، یا دغه دوی کومې رسنیو چې تعقیبوي د هغې تاثیرات دي چې دوی دا زده کوي. نو د انګلیسي دپاره هم موږ کولی شو عین نارمل او داسې سټرکچر استفاده کړو چې زمونږ پېنه مصرف وشي، او لکه زمونږ اقتصادي ژوند هم دا نه ایجابوي، او نه مثلا موږ پکې ډېر زیات وخت ځای کړو. هغه دغه د انټرټینمنټ وخت زمونږ چې دی، هغه د دې باید سبب شي چې موږ پکې یوه ژبه زده کړو چې هغه لارې چارې دي چې ما ټولې تاسو ته یادې کړې.
پښی صاحب، تاسې مسافري هم کړې ده، او د هغې نه علاوه چې اوس په کاناډا کې یاستې، هند ته هم تللي یاستې، په دغې مسافرۍ موده کې مو څه داسې تجربې او لاسته راوړنې درلودلې چې که چېرته څوک وغواړي سفر وکړي یا نوې تجربې ترلاسه کړي، د هغې لپاره مهم دي؟
ګوري، دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري. موږ ځینې انسانان چې هغوی غواړي ډېر زیات متحرک واوسي او ډېر زیات زحمت وباسي، نو د شک پرته چې هغوی به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولري. او سفرونه چې دي هغه ډېر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامېدلی شي. زه ډیرو زیاتو نړیوالو کانفرنسونو کې مې ګډون کړی. ما ډیر زیات د سارک هیوادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړی. ما هلته د افغان ځوانانو په استازیتوب سپیچ درلود. زه د نړۍ څو ډېرو مهمې جایزې ما ګټلې، لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلی دی. مثلا ما نور د سولې ځینې جایزې ګټلې دي، د مختلفو نړیوالو ارګنایزیشنونو نه مې ګټلې. زما هدف دا دی که چېرته موږ غواړو چې لړۍ سره نږدې شو، موږ باید متحرک شو. موږ ډیر زیات فرصتونه چې دي په نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې تر هغې پورې ورسیږي، یعنی مالي منابعو ته ضرورت نه لري. موږ ډیر زیات نړیوال چې دي هغه سکالرشپونه معرفي کوي. موږ باید د دې خلکو ارګنایزیشنونو ویبسایټونو ته لاړ شو، د هغوی ویبسایټونه وګورو. ډیر ټولنې دي په نړۍ کې، ارګنایزیشنونه دي، اسوسیشنونه دي، یا د یو این برخه ده، یو این وی برخه ده. دا ټول هغه ادرسونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري. هم علمی برنامه لري، هم رسنیز برنامه لري، هم تحصیلی برنامه لري، هم چې دی کانفرنسونه او نورې برخې لري. موږ کولی شو ډېر په اسانۍ د دوی ویبسایټ ته لاړ شو، دوی برنامې چیکو، راتلونکي پروګرامونه چیکو، ورته اپلیکیشن ورکو. موږ چې څومره وغواړو، زما اولینې خبرې چې ما په هندوستان کې په یو کانفرنس کې وکولې، یقین وکوي ما په ځان زه ډیر زیات پښیمانه یم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم. په انګلیسي ژبه باندې، زه په سوله باندې، د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې. زه معیاري انګلیسي زما زده نه وه، ولې دومره حده پورې تشویق شلم هماغه اولنی کانفرنس کې چې ما دوهم کانفرنس ته د ساؤتھ ایشین یوت سمیت ته مستقیما خپله ماته پروپوزل راغی. نو زما هغه ماته ګوډه انګلیسي چې واغه د دې باعث شوه چې زه یو لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کړم او نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کړم. یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات د دې سبب کیږي چې تاسو ته ډیر زیاتې بندې دروازې را خلاصې کی. نو افغان ځوانان کولی شي چې دغه فرصتونه ته پلټه شي. موږ ته کور ته فرصت هیڅ وخت کې نه راځي. موږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو. موږ باید مختلفې دروازو ته رسیدګي وکړو، مختلفو شخصیتونو ته، مختلفو ارګنایزیشنونو ته، تر څو د هغوی له شته فرصتونو څخه استفاده وکړو.
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسې وګرځي، چانس د چا دروازه نه ټکوي.
هیڅ وخت کې تاته څوک نه راځي چې ته دا کار وکړو، تر څو چې ستا وړتیا څوک ونه ګوري، تر څو چې ستا هغه مینه او محبت په هغه فیلډ کې څوک ونه ګوري، ستا احساسات ونه ګوري، هیڅوک هم تاته دا هغه نه درکوي چې ته راشه دا کار وکړو. ځکه ستا له ظرفیت نه څوک خبر نه وي هغه څنګه تاته یو څه درکړي. ټول د نړۍ پوهنتون، موږ مکتب ته ځو، ځان ټرین کوو، پوهنتون ته ځو، درس وایو، بالاخره ځان آماده کوو. یو چا ته خپل وړتیا ښیو، هغه موږ ته دنده راکوي. یو چا ته موږ خپل وړتیا ښیو. په دې دنیا کې، بیا په خاص توګه په مسلکي دنیا کې، هر سړی خپل ایمیج ساتي او خپل منافعو ته ګوري. یو کمپنۍ او یا یو برنامه ته چې تا څوک دعوت کوي، هغه خپل غوښتنې هم باید هغه پوره کړي، خپل ضرورتونه هم باید پوره کړي. نو خپل ضرورتونه هغه وخت پوره کولی شي کومه کریټیریا سره ته ورته برابر اوسي. نو ته چې کله برابر اوسي، هم هغه خپل تا ته پاره هم د هلته یو فرصت برابرېږي چې تا هلته ځو، هغوی د پاره هم هغه خلا ډکېږي او هغه خپل ضرورت لاسته راوړي. نو د دې دپاره موږ باید تر نورو پورې خپل وړتیا ورسوو. ډېر زیات باید د خپل وړتیا په ښودلو کې سپین سترګي اوسو، ډېر زیات سپین سترګي. یعنی موږ باید هیڅ وخت کې خپل شته باید پټ نه کړو له دنیا څخه. خپل کوم هنر که لرو، کوم مسلک چې لرو، کوم شي چې ډېر زیات پوهېږو، باید تر نړۍ ورسوو. نه ګوري، تر ټولو ښه پلیټ فارمونه چې دي په نړۍ کې د خپل هنرونو د رسولو، هغه مثلا د ټیک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي. تاسو وګورئ، ځینې خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناست په زرګونه ډالر ګټي همدې لپاره چې خپل وړتیا وښيي. ټیک ټاک په دنیا کې راغلي یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دي، خپل وړتیا ښيي، په زرګونو ډالر ګټي. یا په نورو هیوادونو کې، ما پرون یو رپورټ لیده د پچین کې چې ده په زرګونو انسانان شپه ورځ په سرک باندې ناز دي د ټیک ټاک کې فال کړی. دا غي له خوانه مثلا بزنس کې دا غي جنا خپل پیسې ګټي او په سرکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړی. سټریټ کې راځي کوڅو کې واړه واړه خیمو په شکل ولي یا چوکۍ کې د کمپیوټر او موبایل مخې کې خره خپل لغه ورچا به خرڅي په نړیوالو باندې. دا ګور ډیر هیڅ سم دی انویسټمنټ نه لري، ډیر زیات پیسې نه خرڅ نه مصرفوي. ډیر وړو کې فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا در تعالی په مانوي شکل درکړې. دا ورتیا په خپل موبایل لارې په نړۍ ته ورڅه هم بستا اېد کیږي، هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه درته رسیږي.
ډیر زیات مننه کور ودان پښې صاحب، وخت نه دی او د دې چراغ لې خبرې دا کړې. مننه
له تاسو هم مننه چې غواړی تر ځوانانو پورې د هغوی د رشد دپاره د هغوی د ښه تعلیم یافته او تحصیل دپاره او د هغوی د ورځنی ژوند د ستونزو د حل دپاره مرکې کوئ او تر څو پورې هغوی ته د زده کړې سبب شي. له تاسو مننه، ستاسو له دې پلیټفارم نه مننه. موږ همیشه ستاسو په خدمت کې یو.
دردم پایم ز کار افتاد، وانگه بستر دویدم.